روانه تر نوح بجو دوام کوي. د دې یو ساته خبرونه په راپورونو کې راځي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. نن پنځشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبري وکړې. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران تر ټاکل سوي حد زیات ایرانیم غني کړي دي. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
بحث خیلی خوبی داشتیم.
د افغانستان سیمې او فارس خلیج په اړه مو ډیر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کولو او د ایران د اټومي موافقې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي بې ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سه‌شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کلنی کانفرنس د جنیف کانفرنس په درشل کې نن په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز، د اروپایي ټولنې سفیر اندریاس وان براندت، کارپوهان چارواکي، د مدني ټولنې استازي او هغه شریکان ګډون کوي چې د اداري فساد په وړاندې د افغانستان سره په مبارزه کې همکاري کوي. ټاکل سوی ده یوه اونۍ وروسته په جنیف کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي چې پکې له 2021 څخه تر 2025 لدې کال پورې به د افغانستان د سولې او پرمختګ چوکاټ رامنځته شي. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبله ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والي ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دشمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د ولی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه سوی او 115 اویا ماینونه شنډ کړی سوی دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو کور لګیدلی چې په نتیجه کې څلور ښځې وژل سوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2.5 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سوی یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه، ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي نتیجه اغیز ونه کړي. امریکایی رسنیو په الاسکا کې د انتخاباتو نتیجه اته ورځې وروسته له انتخاباتو پرون اعلان کړه. الاسکا د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال کالج درې رای لري، او په دې حالت کې د ټرمپ بریالی کېدو سره په الکترال کالج کې د هغه رای 211 ته ورسېدې. خو د ډیموکرات سیال جو بایدن د الکترال کالج لپاره تر 209 زیاتې رای خپلې کړې، چې په نتیجه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل سوی دی. د قانون له مخې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ګټلو لپاره د الکترال کالج 211 رایو ته اړتیا وي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینې ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس او د امریکا د لړزان د اقتصاد په وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د هڅو همغږي کوونکی و. هغه په 2009 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورل کېدو د پلانونو په عملي کولو کې رول لوبولی و. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دغه فرمان د روسیې په ملي اسلامي شورا کې مخالفتونه رامنځته کړي، او دې مسئلې ته په ملي سطحه د خلکو پام وراوښتی دی. په روسیه کې د مسلمانانو د روحاني مشرانو شوراګانو ریاست په جولای میاشت کې دا فرمان یا فتوا ورکړې وه، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پرون خپره سوې ده. د دې فتوا له مخې یوازې مسلمان نارینه کولی سي له غیر مسلمانې ښځې سره د یوه مفتي له تایید وروسته واده وکړي. تر دې فتوا یوه ورځ وروسته د مسلمانانو د روحاني مشرانو د شورا مرستیال د امیر موحد دینوف په ویلامه کې وویل چې دا پریکړه د ټولې شورا استازیتوب نه کوي. په روسیه کې 15 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې یو اربیا د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. دا هم اوري چې د اورزګان په څو ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځای کړي.
موږ پر دې ډېر دنیا یې شي نه دی راستلې، که زر کور دي که 2000 کور دي خالي د غاړې په کالو کې راوتلي ټول سره نو یاد خارو لاندې دي.
په بل راپور کې اوري چې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د کورونیو چارو وزارت هم وایي
او طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالي زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
په بهرنیو مسایلو کې وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د سولې موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خپره وو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. افغان چارواکي هم وایي چې طالبانو وروسته له هغې هم چې حکومت د دې ډلې زرګونو بندیان خوشي کړل، د افغانانو اساسي غوښتنه چې اوربند نه ده منلې. طالبانو ویلي تر هغه وخته اوربند نه کوي چې خپلو موخو ته نوي رسېدلي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا ویلي چې په افغانستان کې سر له اوسه باید اوربند وسی، ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او نړیواله ټولنه هم همدا غواړي. رولند کوبیا د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اروپای ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربند پر لور بوزي، ځکه کېدای سي دا یوه لیرې نیټه وي، خو هغه اوربند چې د سولې له بهیر سره یو ځای وي باید همدا اوس وسی. افغان چارواکي هم وایي چې اوربند د افغانانو لومړی غوښتنه ده. د افغان ولسمشر دویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه د چهارشنبې په ماښام ازادي رادیو ته داسې وویل.
افغانستان حکومت د طالبانو شپږ زره سل بندیان په همدې خاطر ورخوشي کړی چې طالبان به تاوتریخوالي ته د پایتک اکټیټي او افغانان به د دایمي او سرتاسري اوربند شهیدانو اوسېدي، ولې له بده مرغه طالبانو تاوتریخوالی ته زور وکړی. د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت غوښتنه، د اسلامي نړۍ غوښتنه او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه د تاوتریخوالی سمدستي درېدل او د دایمي او سرتاسري ور بند کول دي.
دا په داسې حال کې د چې په دې ورستۍ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشتې زیاتې سوې دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکراری توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال دې اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو.
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي، او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکره چې پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. افغان چارواکو هڅې پیل کړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ایز ملاتړ جلب کړي. د همدې هڅو د برخې په توګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې ولیدل. د ښاغلی عبدالله د دفتر په وینا دی د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ایز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د ملالی بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. په افغانستان کې د جګړو دوام په بیلابیلو ولایتونو کې ملکیان هم زیانمن کړي دي. د ارزګان په دیراوت او ګیزاب ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان دې ته مجبوره کړي چې نورو سیمو ته کډې پشا کړي. دغه کورنۍ چې د ترینکوټ ښار په څنډو کې په خورو ورو خیمو کې ژوند کوي، په دې سړه هوا کې وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ارزګان چارواکی وایي چې د دغو کورنیو په سروې بوخت دي. شریف الله شرافت راپور لري.
په ترینکوټ کې دلته ترې ویخې میلاندي د دهراوت ولسوالۍ څخه یوه راکډه سوې 28 کسیزه کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لومړني امکانات هم نه لري. لجګړې څخه د تښتېدلي دې کورنۍ سرپرستي د 25 کلن عبدالرشید اردغاړي ده. هغه وایي یوه میاشت مخکې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړ. عبدالرشید وایي نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پاتې دي، بلکې سړې هوا یې هم کوچني ماشومان ناروغه کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولی.
دلته راغلی د جنگ د جنجال سره نه اسمان لاندې دلته ژوند کو گزاره کول ستندل سم مؤمنان تی ویني ناشتي په مشکې چاره نه دی ولی او دا خلک سره سیدا کدر کې وای د ماجر د جراو د ولسوالۍ سره غړي یو یو شته یار غو نه لري په ځار ځان کې مته ورکې چې مست نه يم زکه ست نه جیدا سه ايش نه ست نه مزوري ست نه روزگار شه پوری کې مکلتی چې یو دغه دګه ته وس راغلی تا چی شره ول دی مش پر دې در دنیا ايش نه دی رستلې کزر کور دي کدو در کور دي خالی د غاړي په کالو کې راوتلې ټول سره نه یاد خارو لاندې دی.
دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 60 کیلومتر کې پرته ده، چیرې چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اورزګان بل ولسوالۍ ګیزاب هم په دې وروستیو کې د تودو جګړو شاهده ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرېښودو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیزه کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یو څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
د چیرې ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې دي درې نه ورونه په دغه ورشي تاسو یو دنه بلس په جنګو کې چې یو نه طالبان د کور وېستي دغه اعتماد نه پاتې چې ته باور وکړې دا لاس مې کړی دی په جنګو.
د اورزګان د کډوال او بیرته رسنیدونکو چارو رئیس سید علیزاده وایي د ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو له امله تر دا مهاله تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي.
داورې بعدې کې جنگ زیات شو.
په دې وروستیو کې په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ، نو د بې ځایه شویو خلکو شمېر زیات شو. موږ سمدستي غونډه ونیوله، د خیریه مؤسساتو او مسؤلانو سره مو خبرې وکړې او سروې مو پیل کړه.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر انشاءالله شروع میکنیم.
پا پر ترینکوټ سربیره له اروزګان څخه ګاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي، خو ښایي وخت ونیسي چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بې ځایه سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنیو یخ وهلي ماشومانو ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ور ورسېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزگان.
جوان
ازادي خزینه پر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1280 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یوار بیا هم د خبرونې ته شرغ لاس پاونسان کې د سهار 8 بجې 15 دقیقې او 10 ثانیې دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې رئیس افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو لپاره سره مهال د تاوتریخوالي زیاتوالی نهلې کوونکی بولی. رابرت مارډینی په دغه څلور ورځني سفر کې ویلي دي چې د جګړیزو قوانینو د نه مراعت له کبله ملکي تلفات په دې هیواد کې زیات شوي دي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس رابرت مارډینی افغانستان ته د څلور ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو او طالبانو سره خبرې کړې. نوموړي د افغانستان سویل نام نو سیمو، کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو ته سفرونه کړي. ښاغلي مارډینی ویلي په جګړه کې ښکېل یوې خوا هم جګړیز قوانین نه دي مراد کړي چې له امله یې هره ورځ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دا نه هلی کون کې دی چې د سولې د خبرو لپاره سره هم مهال ملکی تلفات زیاتېږي. موږ هیله لرو چې وضعیت بدلون وکړي او خوشي د هغه څه دي چې افغانان یې پته مدي.
ښاغلي مارډینی د غشان ویلي په هلمند او غزنی کې له څو داسې روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې چې د جګړې ټپیان پکې بستر وو. د نوموړي په وینا ډیری روغتیایي مرکزونه د جګړې زیانمنو سره د مرستې لپاره د بستر او درملنې د امکاناتو له کمښت سره مخ وو.
کچیرې نشئ کولای سوله راولئ او جګړه دوام لري، نو خپلو سرتیرو ته ور زده کړئ چې د جګړې قانون ته احترام ولري او ملکیان هدف ونه ګرځوي. څو په ښځو او ماشومانو د جګړې د اغیز د راکمېدو شاهدان اوسو.
ښاغلي مارډینی جګړه ځپلو ته خدمتونه رسول ستونزمن وبلل، ځکه د نوموړي په وینا په اوسني وضعیت کې د نامنیو لمن پراخه سوې. خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت وین طارق آرین د سره صلیب نړیوالې کمیټې د رئیس څرګندونو ته په غبرګون سره وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ټول جګړیز قوانین مراعتوي.
د دفاعي په حالت کې خو طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې دي، افغان وژنې ادامه ورکوي. هر ورځ تاسو شاهدان یې، د ټول خلکو ته واضح ده، موږ تاسو ټول ته واضح ده چې طالبان مسؤول د تلفاتو ملکي دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی جنګیالي په ملکیانو حمله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان شل ولایتونه د سختو او خونړیو حملو شاهدان وو. په کابل پوهنتون او کوثر روزنیز مرکز د انتحاري حملو او بریدونو قربانیان ملکیان وو، او دغه شان د هدفي وژنو قربانیان هم ملکیان دي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن پنځشنبه د ازادي په څپو کې پروګرام کې چې د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو خبريږي، پر دې بحث کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر ټاکل کېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر لري، او د افغانستان د سولې پروسه تر کومه حده اغیزمنولای سي. تاسو اوریدونکو هم کولای سي په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي برخه واخلي، خپل نظر او فکر را سره شریک کړي. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. اته بجې او 19 دقیقې د تاسې ازادي رادیو ته ورځي است. ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به اسد الله لودین راته وی چې د نړۍ ځینو معتبر رسپانو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرګندلی.
امریکایي یورسپانې ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغه غړي وجل کېدل مهم ښکارا شوی چې په خټه پاکستاني وو. د لیکنې په پایل کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي محمد حنیف چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې په فرا ولایت کې وجل شوی. د دغه ریاست په وینا د محمد حنیف د وجنې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوی. د فرا والی تاج محمد جاهد سه شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي محمد حنیف چې په خټه پاکستاني وو د هند د نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې مشر وو چې له فرا ولایت بهر هم ورانکارا فعالیتونه کول. ډیفنس پوسټ ورسپانه د ملي امنیت په حواله لیکي چې د القاعده شبکې د غغړی له طالبانو سره د وسلو پر روزنه موټر بم او نورو منفجره وسایلو په جوړولو کې همکاري کوله. د لیکنې په حواله دغه کس چې په خوا د طالبانو غړی وو په 2013 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره ملګری شوی وو. ملیټری ټایمز ورسپانه چې له امریکا خبريږي په خپل تازه غاڼه کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر د افغانستان د جګړې لپاره څه مفهوم لري؟ د لیکنې په پایل کې راغلی کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دفاع په خوانی وزیر مارک اسپر لدان د لری کړ، نو د هغه پر ځای له دفاع وزارت یا پینټاګون بهر یو څوک وټاکه. ورسپانې کریس میلر د ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس داسې متقاعد ډګروال بللی چې د تروریزم ضد ملي مرکز د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ده او د افغانستان د جګړې په لومړیو کې د ځنګړو ځواکونو د یوې ډلې مشري هم کړې. د ځنګړو ځواکونو دغې ډلې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه درلوده. د لیکوال په باور د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاینونو کې لومړیتوب له افغانستان نه تر 19 کلنې جګړې وروسته د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل وو. کریس میلر سناتورانو ته د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ویلي وو، زما په عقیده دا به ډیر غیر مسؤلانه وي که خپل اولادونه دغسې په دې جګړه کې ښکیل پرېږدو. د افغانستان د جګړې اوګډېدال یوې خوا او د سولې په خبرو کې د پام وړ نتیجې نشټوالی لبل خوا په افغان او امریکایي چارواکو کې نه هلی زیاته کړې ده. د سولې هغه خبرې چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ په قطر کې دوه میاشتې مخکې پیل شوې تر اوسه ټکنۍ مختزي.
د پکتیا د مرکز ګردیز زنی شاریان وای چې لبې نظمی او ګډوډي په یو ډک شار کې ژوند کوي. د غلطه ځای شاروالي وای ک خلک هم کاری ونکړي، یوازې شاروالي نسی کولای چې په ګردیز شار کې شاری فرهنګ ته وده ورکړي. احسان آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسیدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او وصول دی.
ترافیک په سور نه ور عام په سور نه عام کې ډیر مشکل ده، به خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمي سول سرک کومانس کې دی نه سو دی ګاډو او دیغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زائد نشټوالي له عمله تر اوسه نه دی توانېدلی چې د هغو موټرو لپاره اډي او تمځوینه په نخښ کړی کوم چې د ګردیز ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلی پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سړک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیز کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو سړکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلي چې پلې لارې پرې تړلې. عبدالله په ګردیز ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یو وضعیت اندازه میواله دوکان بهر په پلی لاره کې ایښي. له د میوو پوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پیدارو که مثلا دغه چارمغ او سنزل او دغه پلی او دشیان دلته خلک ته ایښي، دلته پر شغل ته ایښي نه، نو خلک ده نه ویني. دلته پر چې پوښتنه نه کوي تاسو سره چی شسته نسته لیار نه ده، لیار هغه خواته بیا بند کړی نه دی.
د افغانستان د رونتیا د سربن سړ په خپل وته زراپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز خروالی د هیواد په یولسو خروالیو کې د عامه خدماتو لارخه اوله بدترینه اداره نومولی، خو د ګردیز خروالی وای په ورستۍ ورځو کې د ښار د پاکوالي نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د خروالۍ د رسنیو مسؤول فضل الله بهاند وایي د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
که څه په دې برخه کې ګردیز ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بېلابېلو اصنافو دوکاندارانو اتحادیې د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بېلابېلې برنامې ترسره کړي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی، په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزی په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي ښاروالۍ او نورې اړونده ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکل یې سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنی مسله، وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې یریوان لرو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه د استعفا غوښتنه وکړه، خو په آذربایجان کې د سوی موافقې هرکلی سوی دی. ملالۍ بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرباخ سیمې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف له آذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له ده استعفا غواړي. زرګونو لاریون کوونکي د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل. په ارمنستان کې د نظامي وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګېدلی، خو مظاهرچیان پر دې سربیره د یروان په مرکزي کتابتون څلور لاره کې راټول شول او صدر اعظم نیکول پاشینیان یې ملي خاین وباله او له ده یې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه شي. خو صدر اعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یوه ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرباخ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډیر خراب و او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
په ستپاناکرت ښار کې وضعیت داسې شو چې پرته له دفاع پاتې و. که جګړې دوام کړی وای ستپاناکرت مارتونی او اسکران ټولو سقوط کاوه، چې تر هغې وروسته به دوهم دریم څلورم پنځم شپږم دفاعي زونونه او زموږ زرګونو سرتیری محاصره شوی وای.
د جګړې پای ته رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړیتوب لاسلیک سوه، په ناګورنو قرباخ سیمه کې 2016 روسي سرتیري ځای پر ځای کیږي او آذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي. ترکي چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 1600 ځواکونو تر څنګ شاید ترکي ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل سي، خو د اوربند په موافقه کې دا څنه تر سترګو کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربند د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي. ناګورنو قرباخ په آذربایجان کې یوه سیمه ده، خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني. د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1994 کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل شول، د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي. له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بیرته ماتې سوې. په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان وژل شول.
اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو سیمیسونه هم راسته ولیدی. خان محمد اسلامیار لای هلمند نادلی ولسوالی څخه لیکلی، د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن به د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب رامنځته کړي، که ترې ووت او که پکې بند پاتې سو. نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکز لیکلی، د لشکرګاه پر شاوخوا اوسم جګړه روانه ده. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی، زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله د خدای پاک د نور د تل لپاره سوله راولي، جنگ دی ورک سي. قاسم زواک له هلمند لیکلی، په هلمند کې کورونا ورځ تر بلې زیاتیږي او کابو دیش سلنه وګړي په کورونا باندې اخته سوي، او کچيري خلک او دولت توجه نکړي یو ناورین به رامنځته سي. دانش افغان له جلال آباد لیکلی، د جګړې له ښکېلو غواړو غواړو چې جنگ بدبختي ده، نور یې بس کړي، سوله ژوند دی، ژوند وکړي. ګران هلمندیار له هلمند لیکلی، د طالبانو څخه د هیله کوم چې بس دی، د خدای په نامه نور اوربند وکړي، مرګ ژوبله ډیره زیاته سوې ده. تازه خان سمسور لیکلی، لکله چې په جلال آباد کې افغاني رواج سوي، د خوراکي موادو قیمتونه ورسره زیات سوي دي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوبه لیکلی، زموږ د سفرې په کلي کې د افغان بیسیم فعالیت کمزوری سوی باید توجه وسی. تاسی آزادی رادیو تا غواجی است، دا هم دادی خبرونی دا مهم و خبرونو لندیز. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري خبرې وکړې. د اداري فساد پر ضد د مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړو راپورونه ورکول سوي. د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفانو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې دغه وسلول په بیلابیلو ولسوالیو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو د نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي پایله هیڅ اغیز ونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار راین کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې خطرغه مخ کې ورزو اورزګان ته پورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لدی ولایت څخه د بهرنوي ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکار شوي، خو ځینې نور بیا وایي چې سونځي بوي، خو خوښ دي چې بهرني قواوی لدی ولایت وتلې دي. شریف الله شرافت نور حل راکوي.
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښې کې زرګونه استرلایی او امریکایی او نور بهرني سرتیري میشتو. دې بهرني سرتیرو نه یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګ کول، بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کاوه او یو شمیر ځایي خلکو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. خوشپاش میاشتې مخکې وروستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل. له دې ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بې اغېزې نه وه. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي، خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی.
کله چې بهرني ځواکونه له روزګان څخه وځي، نامنی ډیریږي، تر څنګه ترینکوټ ښار در څنډو پرې مشتې په سترګو ولیده چې وسلوال طالبان را لکه. کله چې بهرنیان ځواکونه د لیوه زه یو ښه بېلګه درته وایم، زه د چورې څخه را روانو پر دا لارې، یعنی بهرنیانو په هوایي بریدونو وسلوال طالبان په نښه کړي او ځایه شامۍ جوړې کړې، زه داسې حیریان شوم تر ترینکوټه پورې دا ساحې ګرد دوی ویشتلې وې. یعنی دومره یې ویرولې وسلوال طالبان چې په هېڅ صورت د ښار باندې حمله څه کوي پرې پوستې د حملې کولو جرات نه شو کولی.
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګڼ شمیر امریکایي پوځیان میشتو، خو اوس د غلطه افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره شوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي.
ډیره کارونو سره شو اقتصادي حالت هم ښه شوی و او دوی ته کار زمینه هم برابره وه او ډیر خوشحاله و چې ځینو نجاري کول او ځینو مستریتوب کوي هلته د بهرنیانو سره. په دې خاطر دوی خوشحاله و چې دوی ته ښه معاش ورکوي.
کله چې بهرنیان تللي دي د هغه رئیس د کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې مانه اوس په نشي توکو مخته دي یا مثلا وسلوالو تکلیلي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي.
نه یوازې په اروزګان کې بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره یې کار کوه وایي په تدریجي ډول د دوی په وتلو سره وزګار شوي او یا هم د کار پخوانۍ خوند یې نه دی پاته. خو د اروزګان یو اوسیدونکی رفیع الله سربیره پر دې چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بیروزګاري ستونزه هم مني خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته.
خوشحاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپله ساتنه وکړو. وطن به خپله جوړ نه کړو بهرنیان یې نه سره جوړولی باید په خپله د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاس سره ورکړو ودرېږو.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوها کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اروزګان په شمول د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل. د خپل پوځي اډې لمنځه یوړي او یا هم افغان پوځیانو ته وسپارل. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنه، زه مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو نن د امنیت په حق باندې غږیږو چې په اسلام کې د امنیت په حق باندې څه ویل شوي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې په دې حق له څه راغلي دي او دا چې په یو هیواد کې نامنی وي عوامل او اسباب څه دي. په دې اړه غږیږو. خو دا پوښتنه به راته عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشرت از واب کی. دوستانو سیرت سپ تاسو ته خرغ لاست ما په پایل کې اول باید اسلام نظر را واخلو چې په اسلام کې د امنیت حق په اړه څه ویل شوی دی. سیرت
لومړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دا چې امنیت یو مهم بشري حق دی، ټول انسانانو یو بشري او بشري حق دی چې باید د امن په فضا کې ژوند وکړي. قرآن کریم او احادیث په دې کې بېشمېره نصوص راغلي دي. بهترین نصوص د قرآن کریم دغه سورۃ قریش دی چې الله عزوجلال په آخر آیتو کې وایي واطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. الله عزوجلال خپل احسان او خپل هغه منت په دې اهل قریش شو باندې په حساب خپل منات ور باندې کېږي چې تاسو ګوره په دې د امن په فضا کې وي، یو بل سره په جګړه کې ولا، یو بل سره د فقر په ذریعہ واسطه باندې یو بل سره جنگونه کوله، کاروانونه هم طلاق کوله. نو الله عزوج جلال د اسلام په ذریعہ باندې تاسو ته ام مړخ در نصیب کوي او ام تاسو ته امنیت در نصیب کوي. نو دا بهترین بیلګه او بهترین مثال د اسلام دی چې الله عزوج جلال د قریش په د مکی په اهل او دغه په محاول باندې خدای په خپل هغه احسان مندیور باندې اظهاروي چې ګوري موږ د اسلام په ذریعه او د پیغمبر سره په واسطه باندې تاسو ته مم ام خوراکا در نصیب کړله او ام در نصیب کړه. دا اسلامي نصوص دي او بشمیره نصوص دي چې په دې کې راغلي په قران کریم کې چې انسانانو ته هغه بشري حق او مهم پس د حق د حیات نه چې موږ او تاسو واقع نه ګورو امنیت یو مهم بشري حق دی د هر فرد لپاره چې الله تعالی په قران کریم کې ورته ذکر کړی دی.
حسیره سه په ملي او بین المللي قوانینو کې البته د امنیت په اړه څه ویل شوی
دی. پولیس او دلته اعتراضو په هغه کې د قانون اساسي کې شپږ پنځوسم ماده دریم جز دویم ماده کې او د یو سلو څلور دیرشم ماده کې د قانون اساسي صریحا د امنیت په حق له لیکل شوی دی چې د نظم او امن عامه راوستل د دولت دنده او مکلفیت دی. او بلګه په اساس د یو سلو څلور دیرش ماده کې وایي چې کاش تحقیق اقامه دعوا تر محاکم ثلاثه پورې د پولیس او د ارګانای عدلی د دنده مکلفیت دی. پولیس په دې اکله مکلف دی چې د کشف او د امنیت پر اوستو کې د مکلفیت او دنده ده. په د اساسي قانون پر رابطه کې او همدغه سترازو په د نړیوال اعلامیه په اکله باندې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه ده په دې لسم ماده کې لیکي چې هر څوک حق دی لري چې خپل د داخل د ملک آزادانه گشت و گذار او محل د اقامت ځان ته انتخاب کړي. او همدغه سی په 12 ماده د میثاق بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې راغلي دي چې هر څوک قانون انده د ملک په قلمرو کې ځای وسیږي، حق د رفت و آمد او د انتخاب د ځای د محل حتی د گشت و گذار د دې حق لري. یو انسان د قلم د ملک د تامین د امنیت نه برخوردار وي، یعنی په کنوانسیونونو کې، په میثاقونو کې، په داخلي او بین المللي قوانینو کې د انسانانو د امنیت د خوندیتوب د لومړیتوب ورکړی دی په قانون کې، چې د هر هغه دولت د خپل د وګړي که هغه ماشوم دی، که هغه مشر دی، که هغه سپینګیری دی، که هغه بوډا دی، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، باید ټول د آرام او د سکون په فضا کې خپل ژوند وکړي. چېرته چې اقامت اختیاروی چې د قلمرو دغه ملک باید هغه د امنیت نه برخورداره وي، هغه روحن جسمن ناامنی احساس نکړي.
اسیر صاحب، تاسو ویل چې البته دا یو بشري حق ده، امنیت په ملي او بین المللي قوانینو کې هم په دې باندې ډیر تاکید شوی ده. اوس پر شو ناامنۍ ته چې تر ډیره حده پورې په افغانستان کې دغه حق د افغانستان د افغان د خلکو نه اخیستل شوی ده، علت به څه وي او د ناامنۍ علت سره
موږ او تاسو چې کله ګورو په یو ملک ناامنۍ، اول دغه خپل د یو ملک اوضاع چې موږ او تاسو وڅېړو، په دې کې ډیر هغه مغرض ملکونه د لاسوهنې په اساس دي. اول غواړي چې ملک د سیاسي بحران ته وباسي، کشمکش د سیاسي حالت جات کی تروغ پر د دوی د زمينه د مداخله د هر نوو مداخله وسی. اول په ملک سیاسي بحران را منستکی، دویم اقتصادي بحران را منستکی، دریم مافیا زیګی په دی هغه کې، تلورم قانون عدم د قانون د رعایت وي، صدا دی ونی و د خوڅه کې د منیسا د ونیسا دغه ټوله زیګنده هغه نه د یو ملک خود مختار نه وي او یو ملک بیگانه مداخله وي. دا یو خدای استخباراتي جنگ پکې وي، دا بډ اخته نو چې د ملک د زاویې نه ته وګورې، د مختلفو زوایو نه دغه جنگ هلته ننوځي او ناامني ننوځي. بس په دغه باندې ملکونه په وورو او د وینو په لمبو کې سره لمبوي، په دې کې ټول هغه انساني او بشري خپل حق چې دی هغه له لاسه ټول سره ورکوي. نو دغه عوامل او اسباب دي جنګونه دي.
د دولت دنده څه ده؟ د اکاډمیکو ساحو په ساتلو کې، لکه پوهنتون، ښوونځي او همداسې نور دولتي مکانونه یا ځایونه چې هغه اکاډمیک ځایونه دي،
لکه څنګه چې ما په مخکې اشاره وکړه چې شپږ پنځوسمه ماده و پنځاویمه ماده یا څو د څلور دېرشمه ماده او دغه چې د پولیسو د 15مه ماده په اساس باندې چې مکلفیت او وظایف د پولیسو څنګه تامین او حفظ نظم او امن عامده او تامین د امنیت د فرد د اجتماع او د غوډ حقوق او حراست کول پاسبانی کول د دې دولت دنده ده. او د دل خاطر به وقایوي تدابیر نیول د وقود جرم نه جلوګیری، د وقود جرم نه د دې دولت دنده او مسؤلیت دی. همدغه سه کشف په موقع سره گرفتاری د مزنون او مرتکبین په احکام د قانون سره د دې دولت دنده او مکلفیت دی. متاسفانه چون جنگ دلته استخباراتي جنگ دی، تر شا اقتصادي دی او دلته مافیا دی، پکې زبنه تعصب ست، قومي تعصبونه ست. نو په دې اساس باندې اوس په دغه غټه ساته باندې چې نه مسجد تر آرام دی، نه اکادمیک ماحول تر آرام دی، نه تعلیمی ماحول تر آرام دی، مسؤلیت هم څوک نه، پس دا څوک یې خیدا کار څوک یې؟ نو دای دولت دنده ده. دولت متاسفانه چې او ځای کې پیښې وسی یو دوه ورځې ورته ښه حاضر باشه او په خلاص غوږو په خلاص سترګو باندې هغه ځای څاری وغه کې، بیا چې څاغه سي بیا ما غفلت باندې لاړ چې سره بیا په خو باندې لاړ سي. بل اخر دښمن خو همیش د تخریب او د وحشت د دل خاطر خو پلان لري. یو پلان چې کامیاب وسه دغه په تعقیب بل پلان سنجي، په دغه په تعقیب بل پلان سنجي. نو دولت ته پکار ده چې د قانون په اساس باندې او د بین المللي قوانینو په اساس باندې د فرد د اجتماع د ساتنې د حراست او خاصتا د اکادمیک ځایونو د تعلیمي ځایونو د مساجدو د دې امنیت په پوره اطمینان او په پوره طاقت سره او په پوره ځمنتیا سره باید دا ونیسي.
معنی کوسیره څه پروسه پوښتنه مده سي مطرح کوم چې اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهادونه په دې برخه کې
اصلي پیشنهاد خو همدغه د دې قوانینو پر وړاندې کې چې د پنځمه ماده د پولیسو د قوانینو په پنځمه ماده کې یو فقری دی، همدغه دولت هم دې ته غوښتي مزمن پاتې سي، بین ملي قوانینو ته دشمن پاتې سي. دا یو دنده ده، مکلفیت دی، تدابیر دی خپل جدي ونیسي، آگاهی دی پدې کې ورزیاته کې پولیس دې همیش د سینې سیاوزا کې او پوسټه یا مغه پوسټه کې د پولیس پاتې هغه سر سم سر بهغا پایره کې سر وخت بهغا پروت وي بعد دغه پولیسي پوسټي چې دی بعد هر سر ته جسي هر بهغا ته جسي هغه څوک چې بهغا دند د کی بعد هغه ته سر یو درس ورکی تربیت ورکی پخپل قرارګه و کې آلت سره سم لوي هغه ودسی خو پوره کې بیا راولېږي کوم چې بهغا هغه دغه سر هم دغه سي نوی نوی تکتیکونه ورزده کی پوها او خيار عاقل ځوانان په استوبو د پولیسو کې ځای په ځای شي چې ترغو پورې دوی وکول چې د دښمن راخنه قطه کې سره دولت په کار ده چې د خپل پولیس خپل امنیتي او کشفي ارګانونه د خوراکي لحاظه ښه خوراک هغه کې هر سار به دکتورین د متخصصین د کشف او خونسا د جرم دا ورته سار د تدریس وسي سپورت ورباندې وسي یعنی داسې هغه سي چې د دوی د لکه یو روباتی پولیس کو نه داسه د پولیسان هغه روان شناسه وستی کی باید پولیس په پولیس تعلیم یافته وستی کی پولیس داسې نه چې هغه به سواد چیز ده نه چې لسار تر بیگا پر ودرګي بیگم پیرو کی سار هغه د خوب ستړي خو ته باندې هغه د غفلت د پولیس نه دښمن رخنه کی پر اداره کی هغه دولتي اداره کی هغه اکادمیک صحه کی هغه تعلیمی صحه نو زمو پیشنهاد دغه د سیوال خو دوی دغه 15 ماده خپل تجمن مکمل پاتې نو دغه زمونږ پیشنهادونه د دولت استخدای پکو کې د دولت وګونه خلاص وي او نور پیشنهادونه زیات چې تاسو وخت کم دی په دغه امید چې په افغانستان کې صلح راسي امنیت راسي
ډیره زیاته مننه کوم کور ودان سي راسي مننه کوم قدرمنو دوستانو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو پوزور کې ازریګم تاسو ټول په لوی لاس پاره الله مو مالشه
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی په کابل کې د پولی ټکنیک دی پانتون له لرغونتوب څخه خبري است
پولی ټکنیک پانتون په 1940 کال کې د میزان په یوشتمه نیټه تهدابي کې خوندل شو او د اول ځل لپاره په 1940 کال کې فعال شو
یاد په پانتون مو له نږدې څخه لیدلې دی
ماحول خماحول دم دې په خاطر چې مغزارم د مغزارم تیاده پاره او بل چې د درس لپاره ډیر خماحول د پولی ټکنیک تقریبا
نن پام دې اکل معلومات ترکو په فایل کې د پولی ټکنیک لرغونتوب ته تمکیګو بیا ارزښت روښانه وو له محصلینو او استادانو سره هم غږی دلیو له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوکتونکو په کابل کې د پولی ټکنیک په هانتون چې په 15 مناهیه کې جوړ دی په 1942 کال د انسټیټیوټ په نوم خښته کې خودل شو د پولی ټکنیک د په هانتون زمکه 308 تجربه ده اته ودانې پکې جوړې دي څلور نورې د رغیدلو په حالت کې دي لیلیا تام خوري کتابتون چیرنیز مرکز ورزشی میدان د پاکو رڼو اوبو فواره پوونو بوټو او بیل بیل ګلانو شنه ویلې هغه څه دي چې د پولی ټکنیک سیمه ته ځانګړي خلا ور بخلی ده د پولی ټکنیک پانتون د لومړي ځل لپاره په 1950 کال فارغین ټولنې ته وړاندې کړل د یاد پانتون ماسلین په 1950 کال د ماستری له پروګرام څخه هم برخمن شول ورو ورو د زده کړې کاچا تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې ورسیدله دا چې په خپل پولی ټکنیک څمانا لري د یاد پانتون له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه مو پوښتلې دي
پولی ټکنیک په حقیقت کې انګلیسي او حتی لاتیني کلمه ده کله چې موږ ټکنیک وایو هغه ټول ارتباط نسی د انجینرۍ او د ټکنیک سره خو کله چې موږ پولی ټکنیک وایو دا بیا جمع کیږي د په دې معنی سره چې دلته څو انجینری او څو ټکنیکی څانګې دي په ځینو هوادونو کې معنی نوم دی صرف زموږ تفاوت په دې کې دی چې زموږ د کابل پولی تخنیک پوهنتون دی، د کابل پولی تخنیک پوهنتون د نورو پوهنتونو د انجینیری څانګو دپاره د مور حیثیت لري، ځکه دوی ټولو د دې ځای نه نشعت کړی دی او اوس هم اکثریت مطلق استادان د دوی فارغین د پولی تخنیک دي.
لکه څنګه چې تیرو جګړو د هیواد هرې برخې ته زیان اړولی و، همداسې د کابل پولی تخنیک پوهنتون هم ورنه خوندي پاتې نه شو. استاد پوهنیار سکندر زدران وایي چې جګړې پولی تخنیک په کنډواله بدل کړی و.
پولی تخنیک کاملا له منځه تللی و، حتی دلته د اول خط سنګر و د مختلفو حزبو منځ کې، او پولی تخنیک په مکمل ډول له کاره وتلی و. یعنی هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ دلته ترسره کیده. د موقت حکومت د رامنځته کیدو څخه وروسته ورو ورو بیرته کومکونه راجلب شول پولی تخنیک ته، او دا مرحله په تدریجي ډول بیرته شروع شوه او تر ننه پورې دا ادامه لري.
په افغانستان کې انجینري تر ډیره حده د نارینه او پنځای ګڼل کیږي، ځکه له یوې خوا یې کار دروندی له بله پلوه په ساحه کې ګرځېدل غواړي. د پولی تخنیک د پوهنتون د دوهم کال محصله روبینه احمدی په دې باور ده چې د میرمنو طرحې، فکر، خلاقیت او د یوې ودانۍ د جوړولو پاک له نظر ډیر مهم دی، نو ځکه یې د انجینري پوهنځی غوره کړ او اوس که څه هم ستونزې لري خو په ډیره مینه یې پر مخ وړي.
د موږ جامعه چې دا فکر لري چې جلی انجینر کیدای نه شي. اول ما وویلې چې زه انجینري وایم، خو یو عکس العمل ښودل کیږي چې انجینري خو دا انتخاب شو کامیابه شم راغلم، بل هغې ستونزې شته. یو ساحې کې کار کوي، مثلا دا کانکریټ وایي، خښتې وایي، دا ټول نمونه لري، ما عمر کې نه دي لیدلي، نو مشکلات شته. تر اخره به یې داسې یعنی ژوند به مشکله نه ده، خو کوشش به کوو چې دا مشکلات حل شي.
د پولی تخنیک پوهنتون ته محصلین د کانکور د ازموینې له لارې ورپېژندل کیږي. هغه زده کوونکي چې له 220 څخه نیولې تر 310 پورې نمرې واخلي نو انجینر کېدلی شي. دمګړۍ د کابل په پولی تخنیک کې 5500 محصلینو ته 268 استادان چې علمي رتبې له پوهنیار څخه نیولې تر پوهان پورې رسیږي درس ورکوي. هغه کسان چې له ولایاتو څخه راځي نو اړ دي چې په لیلیه کې اوسي. د ننګرهار اوسیدونکی بادار وایي چې ده ته د پولی تخنیک لیلیه امن سرپناده.
دریم بلاک د مسنون ته واځ کړی چې هر بلاک سلور منزل دی، ور منزل کې تقریبا 14 وتاق دي، 4 وتاق ته نفر مرګ ته ټوټلی تقریبا 100 نفر راځي لیلې کې. افغانستان سکیورټي حالت خو چي دي، هغه معلوم دي چې تا ګور تک ډیر خطرات لري، نو لیلې اوسیدل تقریبا خدي ماحول دی هم دې په خاطر چې مغز آرام د مغز آرامتیا د پاره او بل چې د درس لپاره ډیر ماحول دی.
لیلی څخه چې راوځي په شنو بوټو او ګلانو مسترګې لګي، بیا چې 308 تجربه ځمکې ته ګورو نو دا ذهن ته راځي چې دومره لویه سیمه به څو کسان داسې ښکلې سنبالوي. د باغوانانو مشر وایي چې ډیر شمیر کسان د پولی تخنیک په حویلۍ کې په پاکولو او د ونو بوټو په روزلو بوخت دي. د باغوانانو له ډلې څخه مو له یو تن سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
کوچه د جلال آباد سرخود
سره هم دي ګلان روزنه کوي چې دې ښایسته ښایسته دي.
ګلان خو بو ورکو چې بوې تازه او چوبونی بیا وشيږي، هغه میوه هم د کارني لکه مڼې سکالې زمون خراب شوې، زردالو
دا هم دلته د پولی تخنیک کې دي.
هو دا ټول هم دلته موجود دي، باغونه دي.
د پولی تخنیک په پوهنتون کې چې باغوان یې کنه دا کار دې څومره خوښ ده؟
والا کار مې خوښ ده چې پاکاري وي او چې مرداري مردار کار خو در چا بد راځي. نو
اوس منی ده له ونو نه پاڼې مراتویږي او دا د پولی تخنیک ساحه خو ډېره غټ هم ده کنه، دا پاڼې څنګه ټولیې؟
سار ما چې کراچۍ اغستې یاره 15 کراچۍ به مې وړې بوجۍ کې دیوال بیخ نه ده، هلته کندې دي، هلته مې ډېرې کړی ده. هغه بیا چې جمعه واوره وشي دا بیا خاوره ګرځېږي، پاروکیږي، ځمکې ته ګټه رسوي.
درته وایه چې دا د پولی تخنیک باغ ورته وایو یا ویلې په کوم موسم د کال کې ډېره زیاته ښایسته وي؟
بس هغه اوله بار چې ورته وایي
پسرلی،
پسرلی منظرې هم ټول تک شنې. اوس چې دا پاڼې وغورځېږي وطن ډاک شي، اوچ بیا چې واوره وشي واورې نه بیا څه جوړېږي.
د پولی تخنیک په دې لویه فضا کې هغه څه شی دي چې تا هیڅ خوښ نه دي؟
والا ټول شیان خوښېږي سړي.
مثلا چی؟
دا گلو گلکاری، خیسته خاله، خیسته جایینه، نو خشه در جا خوخیگی نو.
جواند پا شیبوکی.
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل درس او درې څلويختم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په پایل کې د پولیټکنیک په پانتون کې په کوم شمیر پاند دی وو، د محصلینو شمیر څومره وو، درسي سیستم څه ډول وو، دا او د ته ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د پولیټکنیک له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه کړي.
ماستران لرو
پول تخنیک زدکری تخنیکی زدکری دی چه ارزش لری پی او طولو نکی؟
که پنده تعمیر که مدو تاسه دلتا بس مصایبه لرو داد محصول دی انجینری و تخنیکی زدکرو دی نن که پول تخنیک پده شکل سر تاسه زیبا وینه در طول محصول دی دو تخنیکی و انجینری زدکرو دی بندون و نهرون و تعمیرون و بلند منزلون و طول شوینه در فقط دی انجینری و دی تخنیکی زدکرو محصول دی. اصلاً اساس د زیربنا او د اقتصادي پرمختیا تخنیکی زده کردی.
استاد کدار تو وای چې کله چې پولیټکنیک پانتون په کار باندې پایلو ک د مسلینو شمیر څومره او هغه کوم کسان و یعنی څومره استعداد درلوده؟
په ابتدا کې تعداد مسلینو ډیر کم و په حدود 0 تنو کې و او اوس نام خدا موږ په حدود 5500 تنو کې مسلین درو چه دقیق جمله نهی پودود زرو تنو که جونی دی.
کم پنزی دلتا لری؟
خانی پنزی چه زمونگ دی چه پیبتدا که هم او دو پنزی و ساختمانی پنزه یا دی جیولوژی و معادن پنزه ورپسه دی الکترومیخانیک پنزه ایجاد شو وسمو د کمپیوټر ساينس پانزایل رو، ټکنالوژي کیمیاوي پانزایل رو، ساختمان های ترانسپورتي پانزایل رو، جیوماتیک او کادستر پانزایل رو چې مجموعه در ټول اته پانزي کې او مختلف رشته لري فلان دی.
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ وسی.
سلامات اوسئ. مننه درته څخه.
د پولیټکنیک پانتون خپل څلور څلويختمه دوره محصلین فارغ کړل. کله چې دیات پانتون ل ریاست څخه راوتلو په حویلې کې د ډول او سورنی غږ اوریدل کېده. وړاندې ورغلو. ځوانان مو ولیدل چې د خپل فراغت د جشن په مناسبت اتڼ کاوه.
زمانه شرحمان دی چې نن ورځ مې خپل د ډیپلوم پروژه هم د پا کړله او د پا مخلاص کې او ځانونه مو هم تراوستان
کډیر او دا د فراغت ورځ دلته د پولیټکنیک په دی خایسته ویل کې مانځي.
ما خپل دا تصمیم نه لرل نن د سبا د پاره مې تصمیم لا هغه مې مرګي راته تم شروع چې نه نه یو کو زته مو څخه تاسو خو خوي موږ مز د سره غيو
مو څه کله دلته د انجینری ویلې
پنځه کله حساب کنه سمستر ویل کې چې ځکه اول سمستر زموږ چې و کارانتین و پکې پنځه کله مونږ کې د پولیټکنیک مسلین یو
دا پنځه کله لدې پولیټکنیک نه کوم خوږی خاطرې لري
کوم ورځ زړه دروازه د پولیټکنیک نه داخل شو ما ټول مو د پاره خوږی خاطرې دی او خوږه خاطره او خصوصا خوږه خاطرې نه نه ورځ و چې ما ډیر
فارغ شوی
فارغ شو ولم
سپین کالی دی اغوستي او پسر دیم ګلی پوشان دی وطن دی وکړه خبره
اولین نفر زم پولیټکنیک چې په سپین کالی او افغاني لباس کې مې د پاره کړو سه پولیټکنیک چې افغاني لباس کې د پاور کړی نه
ورکه کړی به تا بنې
نه ما د پنځو کالو کې ما نه ولیدل
اوس خو انجینر سولې څه پلان لري د دې وطن لپاره
غوړم د دې وطن لپاره خدمت وکم کوم ورځ چې ما د پنځو انتخاب کړای ما د دې خاطر نه انتخاب کړی چې مثلا د جو په خاطر یا پیسې په خاطر خاص د دې وطن د خدمت په خاطر ځکه د موږ د تاسو وطن ډېر لنګ وطن دی چې دا غړنګ بنګ وطن ځ خپل ودان کما
په دې چې اورس خپل دوی لو ته ورسیږي
مننه
ریګی ندا پلار نک میدان نشان دې شیرین وطن می ګران افغانستان دې شیرین وطن می
قدر من اوردونکو په دې هیله چې د تاریخي سیمو او لرغونو تیزونو پاک لمو د معلوماتو پانګه درنشي ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیا هي چاري
خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جود دینا مرگی موڑا گلالی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جود دینا پیغلی بچا تا ور بلونا جود دینا پیغلی بچا تا ور بلو نا جود وینا پیغلی بچا تا ور بلو نا جود وینا